Hela Vietnam har valt det karichap i all namnvara dagar journalistanta reportuna kvarig. Vietnam det takriban i avnim kalmarki på partala bugna unkaida. Avagat se takriban det shalo kalu på moda ki det afghan khabarialan på ziar او نړیوال ټولنې په تخنیکی او مالی ملاتړ د افغانستان د دولت همداراست په معنوي ملاتړ رامنځته شوي و. هره ورځ یې ګیله مخ په ټولېدو ده. هغه له تقنیني لحاظه وګڼئ چې د قوانینو تعلیق په دغه برخه کې مثلا د رسنیو قانون تعلیق په ډېرو مواردو کې او له هغه نه ابزاري استفاده دغه تر څنګ د معلومات لاسرسي قانون او حبسېدل او په دې ارتباط کې څه مقررات او اصولنامې وي د هغو ټولو حبسېدل یو له هغو مسایلو نه ده چې موږ ته راښیي چې د بیان ازادي او همداراز د مطبوعاتو ازادي د رسنیو فعالیت په څه وضعیت کې ده. متاسفانه کوم رپورټ چې پرون یو نوماله خو ورکړل شي یا کوم خبره چې یو نومه ورکړل چې په ټول د دغه موده کې د اګست له 15 نه را پدې خو تقریبا 200 قضیه ثبت شوې دي. دا خو هغه قضیه وي چې خلکو مراجعه کړې ده او یا نهادونو سره لاسرسی پیدا کړی ده چې هغه ثبت کړي او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. خو زه باور لرم چې ډېرې داسې قضیې دي چې لا تر اوسه هم د جینو فشارونو له کبله او خلکو مراجعه نه کوي نهادونو ته او یا نهادونو د نن لاسرسي له وجې هغو ته هغه تر پوښښ لاندې نه ده اوسي. وضعیت بېنهایت بوږنوونکی او مخ په ځوړ روان ده. تاسې وګورئ
بله
د رسنیو بندېدا همداسې روانه د ډیر په سرعت باندې د خبریالانو وطن پریښودنه د رسنیو اقتصادي مسله تر ټولو مهمه ده چې رسنۍ نشي کولی چې خپلو کارمندانو ته هغه مالي امکانات برابر کړي. بازار کې هم رسنسته او تر ټولو نه مهمه ګڼ شمېر خبریالان چې پخوا تر دې له دغه ډګر نه د کار په وسیله هغه معیشتي مسایل د خپلې کورنۍ ترلاسه کوله اوس بیکاره شوي دي او دغه دا مهال حتی د ډېر داسې خبریالان پېژنم چې هغوی د شاخه کارونو تر څنګ دې ته اړ شوي دي چې لاس اوږد کاندي او له خلکو نه مرسته وغواړي. دغه ټول مسایل دي چې د پام وړ دي او کېدلی شي چې بحث باندې وشي.
مننه بومیا صاحب. د افغانستان خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجردی تاسو ته بدر شو تاسو چې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مدافع ټولنه یاست. دغه څرګندونه چې بومیا صاحب وکړلې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ د رسنیو د خبریالانو دا د دغه ستر سیاسي بدلون زیږنده ده چې په افغانستان کې ډېر نورې برخې هم ترې ډېرې اغېزمنې شوې دي. بشري ناورین تر حده پورې رسیدلی یا بشري ستونزې اقتصادي ستونزې یا هم نورې ټولنیزې ستونزې آیا دا هم د هغو برخه ده او که چیرې د رسنیو ځپنه په سیستماتیک ډول ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کې شک نشته هغه څه چې بومیا صاحب تبصره درلود وضعیت دا یو تحول چې راځي دغه یو تحول چې دا ټول سیستمونه د سره کار شروع کوي نو د سره لکه نور سکتورونو غونته رسنۍ هم استونزمن شوې دي او دا یو ډیر واضح حقیقت دی. کومک د اول نظر واچو وضعیت باندې کله چې دا تحول راغی زموږ د رسنۍ د کپ امنیت د اقتصادي برخې ته پام وکړو، یا هم د مافیات د خبريالانو د تاریخوال کوونکو چې څومره په خوا کوم حالت کې و یا هوس کوم حالت کې دغه مسایل وڅېړو. کله چې بومیا سپتا معلومه ده چې کله چې په یو کال کې د کرزی سپ حکومت رامنځته شو، همدغه سپ یو حالت کې و. هیڅ رسنیو هم نه قانون درلود نه کوم هر څه چې و د پخوانه هغه باید نوې شروع شوی وای. زنه زورواکانو هم و رسنیو باندې خبریالانو باندې زنه خپل هغه فکر او نظرونه غوښتل چې ومني، او د اقتصادي وضعیت له امله هم وضعیت دست یو حالت کې نه و چې ټول دومره رسنۍ چې اوس موږ لرو به هغه وخت اصلا نه و، او دا سو محدوده دولتی او سو چاپی آزاد رسنه.
یعنی مجددی صاحب استاسو هدف داده چې مخکې هم رسنه دغه فشارونو لاندې وي؟ بله مهرباني.
اوس هغه بحث تر ازو د پی خو د خبريالانو سره تاریخوال پی خو تر هغه چې ولسمشر غني واک تر لاسه کړل او د افغانستان د خبريالانو او د بنسټونو فدراسیون دا وشو کولای چې یو کمیته مشترک کمیته حکومت سره رامنځته کی، نو هغه وخت نه دغه د پیښو څېړنه شروع شو کنه د هغه نه مخکې د هست یو پیښه حتی واړه پیښه څېړنه هم نه وشو.
مجددی صاحب راشد دغه موضوع ته، په خو افغانستان په جګړه کې ښکېلو او افغانستان نسبتا امن سوی دی. د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې هغه وخت چې د خبرلانو د وژنې د عاملونو قضیه نه څېړل کېدلې، ځینې عوامل په دې کې رول درلود. په افغانستان کې جګړه روانه وه، سیاسي بې ثباتي وه، قانون حاکمیت کمزوری و، او ځینې نور لاملونو یادونه کړې ده. اوس 14 میاشتې کېږي چې طالبان چې په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، تقریبا هغه جګړې تغیر ټول شوی له افغانستان. اوس ولې باید رسنۍ له دغه وضعیت سره مخامخ وي؟
نوري صدق کې خوشک نشته چې دا زما د تا د ټول افغانستان د خلکو دا غوښتنه ده چې باید د پسوک چې د خبريالانو او رسنۍ سره تاوتریخوالی کړی دی باید دا غوی پیښه وسره شي. ما غوښتل چې هغه په خوا ته هم لاړ شم، هغه اول کلونو کې هم وضعیت همداسې و، مګر پیښو نه څرل کېدل. خو دا په دې معنی نه چې دغه توجیه کو چې اوس چې نه کېږي باید وشي. زموږ
مجددي صاحب
هم وخت مسایل شوی دی.
مجددي صاحب ادب داده چې هلته چې کرزی وخت ورسېده هر څه له صفر نه شروع شول، ولی اوس چې طالبان وخت ورسېدل ټولې ادارې بشپړې ورته وسپارل شوې، ټول بنسټونه ورته وسپارل شو.
او خو مګر کله چې ټول خلک لاړل، زموږ خبريالان راووتل، د اداراتو نه ټول خلک ووتل، نو په هر صورت طرف کمات اجازه ورکړي. زه نه غواړم چې توجه کوم دا وضعیت، هدف مې توجه کول نه دی. اوس هر څه هر شی خره، وضعیت ټول ادارات ټول فعال دي.
بله.
او هر چیرته او هر چاته لاسرسی شته دي. کیدای شي ترې کسان وټلې وي، مګر کیدای شي زیاتی کسان دلته د نن افغانستان کې وي. نو موخه د یو سلو شلو نه زیات د خبريالانو د وژنې پیښې لرو، چې د کارځای سب د حکومت نه نیولې تر دغه همدغه شل دولس کاله کې. نو د دې پیښو باید ټول وسړل شي، دا ضرورت دی. که چیرې دغه پیښې نه څېړل کېږي، دغه عاملین قانون منګلو ته نه سپارل کېږي.
مجددي صاحب تاسو چې وایئ چې یو سلو شل پیښې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي، علت څه دی؟ پخوانی جمهوری نظام هم تاسو په دې کې پړ بولی که نه بولی، ځکه چې دا اکثرا پیښې په تیرو 1960 کلونو کې پیښې شوې دي.
ګوره تاسو خو ما پرې نه خودل، ما قطع کړ راغلم هغه آخري خبرو ته. ما غوښتلم دغه پکې ته راشم چې زه په خپله د خبریالانو د پیښو د کمیسیون غړی وم او هلته د مشترکې کمیټې غړیتوب مې درلود. ټول هڅه مو وکړ چې باید دا کار وشي، مګر هغه دا د کوم شک نشته چې دغه نه و، ځینې ځایو ته لاسرسی نه و، مګر زیاتي وختو کې اراده هم پکې نه وه. هماغه وخت کې موږ د دننه افغانستان پرېدو، مثلا د منادي سلطان منادي پیښه ډېره واضحه پیښه وه که همداسې دلته دننه کابل کې ځینې پیښه وشو او ځینې حتی مثلا دغه پیښې دغه وکړو د یما سیاوش پیښې چې زه پکې ټاکل شوی یم د بررسي لپاره د سرنې لپاره، حتی موږ ته دننه بانک ته داخلېدو ته اجازه ورنکړل شو، یوازې زه نه چې حتی جنرالانو ته اجازه ورنکړل شو. نو دا اراده د سی یو پاخه اراده د وخت نه هم نه وه.
د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم په 2000 کال کې په دغه سی و 14 کې ووجل شو، هلته هم تر اوسه پورې د دایي صاحب د وژنې عاملان تر اوسه پورې نه دي پیژندل سوي او د قضیه هم همداسې ده. مجددي صاحب کور ودان بیا به هم د بحث دوام ورکو. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین تاسو ته بدر شو. تاسو اوس دغه وضعیت ډول ارزوي؟ مخکې مو د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون سره د خبریالۍ په توګه فعالیت کوو او اوس چې کله دغه وضعیت ګوري پکې ډېر ستر توپیر ګوري، آیا خبریالان یا خبریالانې اوس تر ډېر فشار لاندې دي، ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي د اطلاع رسونې په برخه کې؟
سلام، وخت مو په خیر. تاسو درنو مېلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وضعیت څنګه چې موږ ګورو له طالبانو د واکمنېدو سره په هیواد کې د رسنیو ازادي څنګه چې په خوا و اوس نشته دی، ځکه چې د طالبانو درېم ورځ و چې زه دفتر ته ولاړم او ما هیڅ وخت نه غوښته چې د افغانستان اوزم یا بل هیواد کې ژوند وکړم. نو د دې لپاره زه ولاړم دفتر ته، ما غوښته چې خپل کار ته دوام ورکړم، لیکن هغه ما ته اجازه ورنه کړه چې زه دفتر ته لاړ شم. ما ته ویل چې نو تاسو اجازه نه لري. نو څنګه چې ګورو په د یو کال نه زیات کیږي چې د رسنۍ وضعیت هر ورځ خرابیږي او خبریالان ټول د فشار لاندې دي. ځینې خبریالان په خصوصي توګه د ورځې ویل چې ځینې خبریالانو ډېر فشار لاندې دي او هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. او دا کوم داسې دوام وکړي، نو زه پوهېږم چې نور دا رسنۍ لکه پخوا غوندې په افغانستان کې نور فعالیت کولی نه شي، ځکه چې هره ورځ محدودیتونه زیاتېږي او خبریالانو باندې فشارونه زیاتېږي، ځکه چې طالبان نه غواړي نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه ده. او دا محدودیتونه چې هر ورځ زیاتېږي، نو موږ لپاره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دا لاسته راوړنه دومره اسانه نه و. څومره زموږ خبریالانو په دې شل کلونو کې شهیدان شو، نو اوس موږ چې دا وضعیت ګورو دا په دې معنا ده چې نور د رسنیو ازادي په افغانستان کې هیڅ معنا نه لري، ځکه چې طالبان هر ورځ محدودیتونه زیاتوي.
بله، سیګار په خپل ورستي راپور کې، درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې دی، همدا په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د فشارونو یادونه هم کړې ده. د بی پولي خبرلانو په حواله ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه ورسته 40 سلنه رسنۍ بندې شوې او 50 سلنه خبرلانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړې شپږ زره 400 تنه خودل شوې، چې 40 سلنه خزینه خبرلانو لانی دی. څه فکر کوي چې کړي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي؟ هغه یوازې د ګوت په شمار خبریالان خزینه خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي په مختلفو رسنیو کې کار کوي، یعنی هغوی به هم له دغسې برخلیک سره مخامخ شي، خپل دندې بل لاس ورکړي یا به خپل پرېږدي؟
و دکه چې مونږ ګورو چې هر ورځ خبریالان په دې فکر دي چې باید افغانستان نه بار ودی، ځکه چې هغوی هغه څه ازادي نه لري، هغه څه چې هغوی په خوا کار کوي، ځکه چې ما وویل ما ډېر په شوق باندې خپل کار کول او زه دفتر ته لاړم، ما غوښته چې خپل کار ته ادامه ورکوم او ما ته اجازه ورنکړو. همداسې اوس خبریالان چې په افغانستان کې دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، ځکه چې اوس هم زه دوه رسنۍ کې کار کوم، کله چې هغوی سره ځینې ریپورټونه جوړوم، مصاحبه کوم، مونږ ته دا وایي چې اوس مونږ لپاره هیڅ امید نشته چې په افغانستان کې نور کار وکړو، ځکه چې زموږ لاس لکه بندې دي. مونږ په خوا غوندې نشو کولی خپل ریپورټونه چې باید جوړ کړو ځکه چې طالبانو که کوم ریپورټ جوړو نو خپل نوم نه لیکو، که خپل نوم ولیکو نو طالبان مونږ ته ستونزې جوړوي. نو هر ریپورټ چې مونږ جوړو وایي هغه باید د طالبانو له فلټر نه یو وارې تیر شي. نو دا په دې معنی ده چې نور اوس خبریالانو زړه دومره ښه نه کوي چې کار وکړي، ځکه چې ازادي نه لري. خبریالۍ تاسو پوهېږي چې یو مسلک ده چې مونږ بې طرف کار کوو، د هېچا لپاره شخصي کار نه کوو، مونږ حقیقتونه بیانوو. لیکن څنګه چې ګورو په افغانستان کې اوس خبریالانو او په خاصه توګه ښځینه نو خپل کارم ته دوام نشي ورکولی، ځکه چې محدودیتونه زیاتېږي، هغوی لپاره خطر ده او دوی به مجبور شي چې خپل دندې له لاسه ورکړي، ځکه چې رسنۍ هره ورځ بندېږي او اقتصادي وضعیت هم دومره ښه نه دي. څنګه چې مونږ ګورو څو ورځې مخکې کابل نیوز خپل فعالیتونه ودرول، نو دا په دې معنی ده چې نور رسنۍ فعالیتونه نشي مخته او نشي کار کولی.
مننه آغلی امین. بومیا صاحب بیرته به تاسو ته درشو. مخکې مجددي صاحب یادونه وکړله چې له پتیرو څه باندې شلو کلونو کې لکه چې حامد کرزي اداره پیل شوې، شاوخوا یو سلو شل خبریالان د رسنیو کارکوونکو د وژلو یا د قتلونو قضیې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي په بشپړه توګه. طالبان هغه مهال د جګړې یو مهم لوری و، اوس وخت رسیدلې دي. دا پیښې هم هغه وخت چې دوی د پخوانی جمهوری نظام په وړاندې وسلواله مبارزه کوله پیښې شوې دي او اوس چې دوی وخت رسیدلې دي. د خبرګرانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې افغانستان هم اوس د هغو څلورو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیرو لسو کلونو کې د خبرګرانو وژنې په قضیو کې ښکیل کسان تر اوسه عدالت ته نه دي راکاږل شوي. طالبان اوس چې قدرت لري څومره مسؤل دي چې هغه پخوانی قضیه دوی وڅېړي او څومره دوی یو اړخ دی؟
مننه سلامات او چې لکه څنګه چې مجددي صاحب هم یادونه وکړه، خو خامګل نه وایي چې دا یو ریال وضعیت موجود و، اما نسبي هغه کار کېده، شکلیاتو لپاره کار کېده او ځینې وخت محتوایي کار هم کېده. موږ یو فدراسیون درلوده او هغه فدراسیون په دې وتوانېده چې له حکومت سره د خبریالان ځینې هدون یو مشترک کمیټه جوړه کاندي. هغه مجددي صاحب غړی و او زه د همدغې کمیټې معاون وم. مجددي صاحب دغې کمیټې غړی و چې د دغو قضیو څېړنه ورله غاړې وه چې ملي امنیت، داخله وزارت او مجددي صاحب او دوه نور دوستان او ځینې نور نهادونه غړیتوب درلوده. د دې کمیټې ګڼ شمېر قضیې وڅېړل، ځینې لوی څارنوالي مو سره او ځینې موارد چې په قضایي دوران کې عدلي دوران کې و هغه څارنوالۍ وسپارله محکمې ته په جنوبي افریقا کې. موږ سره ځینې موارد و چې پولیس مو سره و هغه انتقال شول د څارنوالۍ ارګان ته تر څو څېړنه پرې وکړي. خو په پای کې داسې معلومه شول دی او خپور شوی ریپورټ چې زه مطمئن یم چې مجددي صاحب هم دا تایید کاندي، ګڼ شمېر قضیې د موږ داسې وې چې د نړیوالو ځواکونو اعتراف و او هغه نړیوال ځواکونو ځینې کسان له دغه چې اتهام پرې لګېدل له افغانستان نه وتلي وو، تکه سلطان منادي او ځینې نور اجمل نقشبندي و دا قضیه. خو ځینې داسې موارد و چې ډېره برخه یې وه هغه په طالبانو پورې اړه درلودلې، یا په انتحاري حملاتو کې وژل شوي وو، یا داسې وه چې ټارګټ کلینګ شوي وو په محلاتو په ولایاتو کې چې هغو باندې طالبان تورن و. نو اوس به مشکل دا وي چې سړی
له قاضی سره دا په قاضی دا وسره یو کی یا په حاکم باندې دا وسره یو کی نو د دې مسلې وړل بسونه ممکن وي د دې ګنشمیر قضیه داسې دي چې په مغه وخت کې دغه کمیټې له خوانه یادې ده چېلون کې کمیټې له خوانه دا په ګوته شوی چې دغه قضیه طالبان تر سره کړی دي او طالبان نشو کولای چې محاکمې را کش کو یا تر نه پښتنه وکړو چې ولې دې دا کار کړی ده
دا خو درسته بومیاسه
مجددي صاحب دوی کولای چې خو نوستونمنه وي یو تمیرونی
دا خو درسته ده چې دغه قضیه ټول سر په سر شوی کوټ شوی دي هغه برخه کې چې د سدسنیو مدافع ټولونو کولای شوی چې په حکومت باندې فشار راوړي په هغه برخه کې ولې قضیه نه دی حل شوی او عاملین نو ته سزا نه ورکول شوی دغه د معافیت کلتور تر اوسه پورې روان دی که چیرې دغه د معافیت کلتور ختم نشي فکر کوي چې په افغانستان کې به خبریالان یا رسنۍ ښه ورځ وویني
مثلا د معافیت کلتور په ټوله نړۍ کې دغه یو معذرت او افغانستان هم د همدغې نړۍ یو برخې هېواد ده متاسفانه ما در تورې چې پخوا هم دا موجود وه ولې پخوا دوغونه یو د دغه رسنیو د نهادونو د فشار له وجې د فدراسیون د فشار له وجې داسې موارد هم وه چې حکمونه هم د محکمې له خوا پکې صادر شوله خلق زندان ته مولویدل دوران قضایی کې مو ډیر برخه یعنی دانش مې د امدغه چړون کې کمیټې د ریپورت په اساس باندې مجددي سبب مغړی و ځینې ریپورتونه هغه ورکړل چې ځینې مسائل یا د سوي څنګه طرف لمنځت للی د وزل سوی ده نو کله چې طرف و وزل چې هغه دوسیه د دوران قضایی نه لویږي تاقید کیږي او یا هم دا سوته محاکمه سره محکمه خپل حکم باندې صادر کړي ځینې د سرنوالی د دوران قضایی کې و او ځینې داسې و چې ائتلاف ځواکونه وغو باندې یا د چا زور نه رسېده چې رښتیا وویل شي او یا هم وتلي و موږ د سلطان منادي مسله ما په خپله له ځینو نورو دوستانو سره تر ډېر حده چې د سفارتو په سطح د وزارت خارجه په سطح وړاندې بوتلله خو نور له وروسته د افغانستان د دولت زور نه رسېده ورسره نو د همدې لپاره کنار پرېښودله طالبانو باندې زور نه رسېد ځکه وسله یې په لاس کې وله ورسره جنګېدل هغوی څنګه راوستلي وای د عدالت مېسې راکش کړي وای نو بنا اوس خو دغه یوه برخه خو نړیوال ځواکونه خو وتلي دي هغو باندې به ډیپلوماتیکو طریقونه د افغانستان دولت کې د خپل اتباعو پوښتنه کوي پوښتنه به وکړي او دغه څه چې د دوی باندې خپله تورونه دي هغه باید موجود نهادونه که کولای شي او نړیوالې ټولنې نهادونو په مرسته باندې طالبان هم پوښتنه وکړي چې وروره راځئ عدالت محور سه اوسو تاسو راغلي حکومت هغه کسانو ته د جنګ په وخت کې د جنګ قواعد نه دي مراد کړي او یا هم تیروتنی کړی دی یا خبریالات تارګت کېدن کړی دی دغه پښتنه به شپه دغه سره کې کېدلې چې د مافیات قانون نسبتا هغه چې لمنځه لاړ شي در غیر زو څه فکر کوم چې په سیمه کې دا یو مازال د افغانستان په سیمه کې ډېر بحراني هیوادونه ترمنځ چې غلطه مافیات بيخي یو اصل ګرځېدل چې چین منځنۍ آسیا ایران پاکستان تاسو وکړل پاکستان کې دوهونه مخکې او خبريال ټارګټ یا اصول مخکې او خبريال ظاهرا د موټر وهله د دې ته د ریپورتینګ په وخت کې نو دا هغه مسله ده چې هند او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او ایران افغانستان په منځ کې چې په خپل د بحرانونو زیږند یو هیواد دغه د معافیت قاعده او رس تر بلې یا د معافیت فرهنګ ورځ تر بلې چاغېږي او متاسفانه د موږ حمایت نهادونه یو څه ضعیفه سوي دي د حالاتو سره سم او نړیوال نهادونه یو څه بې پروا سوي دي بې میله سوي دي د قضیه کې چې حکومتونه راکش کاندي تر څو پوښتنه ترې وکړي چې وروره د فرهنګ د معافیت نور له منځه یوسه
مننه بومیا صاحب مجددي صاحب تاسو ته بیا هم در شو هم دغه بحث کې بیا هم تمکیږو د افغانستان د خبرالان د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې د څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ ازادي راډیو ته پرون وویل چې په افغانستان کې دا چې د خبریالانو په وژنو کې ښکېل هغه عاملین نه نیول کېږي مختلفو عواملو یادونه یې کړې ده یو هم ویلی دی چې خبرلان ډیر ځله په ډیرو لویو چاودنو یا امنیتي پیښو کې وژل شوي دي چې یو اړخ ممکن طالبان او ځینې نورې په افغانستان کې وسلوالې او ترهګرې ډلې یا سخت دریزې ډلې وي او ځینې نور هم په هدفمند ډول باندې وژل شوي دي. خو دغه راز ښاغلي ویاړ ویلي دي چې د حکومتونو پرله پسې حکومتونو اراده هم ډېره کمزورې وه چې په هغو برخو کې چې دوی کافي اسناد او شواهد درلودل او کېدای شو چې یوه قضیه وڅېړي هغه یې درسته په نه ده څېړلې او د کلک هوډ یې نه درلود. فکر کوي چې طالبان له خپل اړخه کېدای شي اوس چې دوی په قدرت کې دي حداقل له یو ځایه پیل کړي هغه مهمې پیښې چې په تېرو څو کلونو کې دوی پرې تورن شوي دي او هغه تور دوی ته راجو شوی دی چې پکې ښکېل دي د خپل ځان سپیناوی وکړي. او آیا په خپله طالبان نه حاضرېږي، آیا کوم فشار شته چې وکولی شي دوی دې ته اړ کړي؟ بله مجددی صاحب، ګمانم چې مجددی صاحب سره زموږ غاړې کې به پرې شوې ده. زه نه پوهیږم چې زما غږ اوري مجددی صاحب، زما خبرې اوري؟ تر هغه چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي، اغلی امین تاسو ته بدر شو. ګمانم چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شو. له مجددی صاحب زما خبرې مو واورېدلې، پوښتنه مو واورېدله.
او نوري صاحب، او پوښتنه ما واورېدل. دغه زه ډېر دادانه یم چې د افغانستان اسلامي امارات دې ته آماده شي چې د هغه پیښو چې هغه پورې لري هغه وڅېړي، نو هغه هغه وخت هم ځان ته دلایل درلود وکړي چې څو سم خپل هغه در او وخت هغه دلایل وایي. زه په دې دغه موضوع باندې څنګه کوم او په دې چې په دغه سو یو کال کې چې څه پیښې شوې دي، موږ ټول هڅه کړې ده چې حداقل دغه د خبریالانو د پیښو عاملینو ته یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نورو په دې پوه شي چې زما آواز اوري.
بل ستاسو خبرې خبريږي مهرباني.
او تاسو نور پدې چې پالیسی ستاسو ګورم د اطلاعات فرهنګ پالیسی دا نه ده چې بعد خبريالانو کار محدود شي، رسنیو کار محدود شي، خبريالانو ستاسو سره مست شي. نور ځل کارونه چې کیږي د هغه د پالیسی خلاف اوس د خدای لک دغه تاثر خواله کم شوه دی. خو مگر په خو اول وختو کې ډیر زیات وو، زموږ پنګار دا و چې دغه پیښو ځینې عاملینو ته حداقل یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نور دغه پیښې تکرار نشي. ټول پوه شي اسلامي امارت د دې دغه دی پوښتنه کوي. خو امارت چې بومیار صاحب وویل، نو یواز دلته د طالبانو یا د اسلامي امارات بحث مطرح نه دی، هلته نړیوال ځواکونه و نور ملکونه، حتی هغه پخوانی چارواکی دا چې بومیاد صاحب وویل چې پیښې کېدل، زه دا منم تقریبا 15 کسان دغه د خبریالانو په پیښه کې بندیان شوي وو. او خو هغه څوک وو؟ مثلا د نوري چپېخې جنایي وو، دغه عاملین وو درې څلور کسان، د شکیبا څنګه آماد وو چې دغه د کورنۍ وو، یا محسن په کپسا کې ورونه تورن وو په دغه په وژنو باندې. ډېر د سپېخې وڅېړل شو او عاملین ونیول شو، مګر دا چې رکنیز بنه درلود یا سیاسي دغه شو، حتی بومیات تبدیل شاید دی چې د ولسمشر یو مرستی یو ګارد د خلجانی صاحب واهل دغه کې دغه چرای زنبق کې دومره موږ هغه تعقیب کړ چې بل اخر پی پی اس موږ ته مکتوب ورکړ چې هغه وفات شوی دی، نو موږ ته ونه سپارل. د افغانستان بانک پیښه مو یاد کړ، نو دا یو خواه نه دی، خو دا باید داسې یو نړیوالو دغه ټول اړخونه باید وڅېړي چې دغه پیښو عاملین باید مشخصه شي او قانون ته وسپارل شي.
بله مجدد صاحب، کور ودم په دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ډېرې رسنۍ بندې شوي دي، ډېرو رسنیو کارکوونکي خبریالان له افغانستان وتلي دي. تاسو چې اوس په افغانستان کې هلته فعال یاست، د آزادو یا د خپلواکو خبریالانو مدافع ټولنې مشري هم له غاړه لري، تاسو ته هم ډېر مسؤلیت راجع کېږي. تاسو چې کله له طالبانو سره د خبریالانو د ځورونې یا د وهلو ټکولو یا نور بد چلند قضیه څېړئ، آیا دوی مو په دې قانع کړی دي چې رسنۍ یو اساسي رکن د ټولنې دی؟ یعنی رسنۍ ته د څلورمې ځواک په توګه باندې هم کتل کیږي، قوه د مقننه قوې، اجرائیه قوې او د بلې د قضایه قوې تر څنګ. په افغانستان کې زموږ ټولنه ډیره نالوسته ده، رسنۍ مهم رول لوبوي خلکو ته د معلوماتو د رسولو په برخه کې. په تیره بیا راډیوګانې هم په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې په سلونو راډیوګانو فعالیت درلوده. خبرونه لرو چې تقریبا اکثریت راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له کبله یا د نورو ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي، دغسې نورو رسنیو هم. آیا د طالبانو هغه مسؤول چارواکي مو په دې قانع کړي دي چې رسنۍ باید ژوندۍ پاتې شي، که هغه شکل باندې چې په تیرو شلو کلونو کې وي او ډېرې راټوکېدلې وي هغومره نه وي، خو حداقل باید دغومره وي چې وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې هم چې وي هغوی ته معلومات ورسوي؟
دغه برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، دا خو د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې د بیان ازادۍ او د رسنیو ملاتړ وکړي. موږ چې دغه بخش کې دغه څنګه کې د دغه مسؤلینو سره مو لیدلې ده، د وزیر د اطلاعات فرهنګ نه نیولې تر مینانو پورې، او فغل مجاهد ډېر په دغه مسالو کې دغه لري ونډه لري. نو دوی په دې باور دي همدغه چې موږ او تاسو ورته باور لرو، دوی همدومره رسنیو اهمیت باندې پوهېږي، همدومره چې موږ ور باندې پوهېږو. همدا چې د رسنیو قانون تعدیل لپاره صادرې ته ولېږل، تصویب لپاره، دا د دې ښکارندوی دی چې دغه څنګه چې دته لیوالتیا لري او دته د ملاتړ تصمیم لري، او دغه کمیسیون د تخطي چې رامنځته شوی دی، که څه هم هغومره چې ضرورت دی چې باید پیاوړی شي، نور ټول هغه د رسنیو د ستونزو وخت خپل لاس کې واخلي، هر حتی نه دی رسېدلی. خو دغه تاوتریخوال چې یو څه کمیشوی دی د عمل کمیسیون د رامنځته کېدو دلیل دی، نو دغه مسایل دا موږ ته یو څه که څه هم څنګه چې امین خورې وویل ستونزې شته دی خبریالان ځینو وختونو کې تر فشار لاندې راځي ځینو مسایلو کې، مګر دا موږ چې ټولو سره خبرې کړې دي د افغانستان د فرهنګي او د اطلاعات فرهنګ څنګه دا پوهیږي چې هغه سالم انتقاد چې کچېږي، هغه رسنۍ چې د دې لپاره کار کوي چې اصلاحات رامنځته شي، هغه نه یوازې چې د نظام لپاره دغه اندېښنې نه جوړوي، کوم ستونزه نه جوړوي، بلکې نظام لپاره دا ګټور هم دی.
بل مجددی سب که د طالبانو د حکومت اطلاعات و فرهنگ وزارت دغه دریز لري، خو ډیر داسې راپورونه ورکول کېږي چې له مختلفو لورو کله کله حتی پیژندنه هم سخت وي، خبرلان ته تلیفونونه کېږي په مختلفو شکلو باندې ګواښل کېږي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم داسې ادارې یا داسې کړۍ شته ده چې ځینې د آزادو رسنیو پلوي دي او ځینې نورې نه غواړي چې په افغانستان کې دغه رسنیو چې په دومره موده کې ډېرې اعتبار هم ترلاسه کړی، په خلکو کې ډېرې محبوبې شوي دي، هغوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟ په دې بیا هم خبرې وکړو مجددي صاحب، د شل دقیقې وخت لرو، بلې قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی، یوازې څو اوریدونکي راخلو، کولی شئ چې مشخص که په دې اړه باندې پوښتنه لرئ مطرح کړئ که مشخصا زموږ له میلمنو هم وي. د دغو تلیفونونو شمیرو باندې کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ: 00420221212501. بل شمیره مو د واتساپ ده: 00420221212401. بیا تکراروم: 00420221212401. د مو د واتساپ شمیره ده. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس ده. مخله دي چې اوریدونکو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، د ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني.
نوری صاحب تا ته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کیم لغمان.
هم تاسو خبرونه ته خره غلاست، بحث مو حتما تعقیب کړی دی، څه پوښتنه لري؟
په دغه خوده پښتنه هم د نظر مې د دمنګ په دې ملک کې لډیر په خوانه د سیمې هوادو استخبارات او جال جوړی کړی دی، او هغه په هر حال کې کوي شي مطلب په یو نامه په دغه پیښې منځته راولي. لکه دلته په ننګرهار کې ډېر تکړه خبري اعلان ول، د ملالې میوند په نوم نورې وې، هغه یې ووزلې که نه، نو هغه دا داسې پیښې کوي چې یو وزنې نورې ډارۍ که نه، یو دانه داسې هغه یې مړه کړله. نو دغه اصلي توجه دغې ته پکار ده. تا مخکې ورته اشاره وکړله چې دغه لاسونه کړی که هغه په داخل کې اسلامي امارت په ډله کې، که د دې کسانې که نورې غیر کړی، باید چې دی نظر
وکړي. او پوښتنه مطرح کړئ چې اوریدونکي ډېر دي، اوریدونکي ټلیفونونه کوي، څو تنو بره واخلو خپله پوښتنه لري.
دلته د ما دغه پښتنه ده که نه، چې دلته به مثال له خبرې کوو، د حکومت ذمهواري مو اخلي. زما همدغه پښتنه ده چې څوک ستاسې هغه استخباراتي کړۍ لاسونه اشار کړي، دغه
مننه. همدر صاحب، بله مننه، کور ودان. یو بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده. مهرباني.
ډېر زیاته مننه کوم محترم نوري صاحب، تاسو ته سلام، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته اختر محمد خادم هم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه.
خادم صاحب، خبرونه ته خره غلاس، کوم مشخص نظر لري که پوښتنه لري لند؟ مهرباني.
ډېر زیاته مننه کوم. زما پوښتنه دا ده چې زموږ په تېرو کلونو کې په هلمند ولایت کې موږ یو تکړه خبریال ستاسو د راډیو خبریال، د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي درلود، چې یعنی د هلمند فساد باندې بل به داسې تکړه خبریال نه و لکه څنګه چې دی؟ خو هغه بدبختانه چې نه پوهېږم د کومې کړي د لاسه یا د کومو خلکو د لاسه، خو ووژل سه په شهادت باندې ورسېد، خدای د هغه شهادت قبول کړي. د هغه وروسته ستاسو د رسنیو د لارې څخه زموږ بېخي څه غږ نه دی اوچت شوی، د هلمند چې دی تر ډېر اندازې پورې غږ چپ دی.
بله خادم صاحب، کور ودان، لدینه مهم مننه چې بیا هم ستاسو د ازادي رادیو د مرحوم خبریال الیاس دایی تر اوسه پورې قدر کوي. الیاس دایی زموږ یو له تکړه خبریالانو څخه و چې په 2000 کال کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هغه وخت د حکومت چارواکو ویلو چې په دې قضیه کې هغه یو مسؤول یا کس نیولی دی، خو وروسته بیا پته معلومه نه شوه چې دا قضیه تر کوم ځایه پورې ورسېدله. ازادي راډیو هم دا موضوع ډېر تعقیب کړله، خو موضوع تر اوسه پورې همداسې لکه د نورو خبریالانو په څیر ګونګه پاتې ده. بل اورېدونکی دی، ځان راوپېژنئ، د ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني. ازادي راډیو ده. بله وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ مهرباني، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. مهرباني. بله
مننه. او خبرنگار مهمه د افغانستان کې خو خبرنگار باید به طرف وي یعنی راتلونکي د فکر راتلونکي ټول هغه باید نشر کی او د سپاس دې کې یو څه وشي نه یو مرجع راشي د خبرونو نشر وي نړۍ کې وګوره خبرنگاران ډېر قدر لري قدر لري تقریبا وګوره چې هغه سره ټول یو ګل سره وصل دي افغانستان کې وګوره چې په بکره چې جاتره جوړه ممتاز چې وګوره دې خپل مشکلات پیدا کړي د قانون لپاره وایي یو 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 تاسو سره یو اجماع وګورئ چې تقریبا د خبر چې یې هغه په دقیق نشر کی نور څه وګوره
یعنی ساس په نظر تر اوسه پورې دغه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې هغه معتبر رسنۍ چې دی آیا دغه توازن نه ده مراد کړی؟
یعنی تاسو اوس په کوم کې تاسو ونه وایئ چې ولا موږ پر یو احترام لرو تاسو وګورئ د افغان خلک سره چې موږ خبرې کوي څنګه درشي د ملکي وګړي باید راشي دا ټول وخت څنګه چې د پټې دي خو نه باید پټې وي چې تقریبا موږ ډېر ستونزې ښکړي دي تقریبا خلک هیڅ پټې چې په اشي نو ښکاو دوه پاتې دي موږ هغه وایي خلک وایي نه موږ
ته کور ودان
ټول مشکلاتونه ښکړي دي
کور ودان مننه یو ورستای اوریدونکو به هم را واخلو دا به زما ګورستای اوریدونکو وی بیا به بیت ملمنو ته لاړ شو بلې د ازادۍ په چپو کې خبرونه ده نن بحث مو په افغانستان کې د رسنۍ او د خبري لانو پر وضعیت څرخی د خبرونه ته مو هم درې ملمنو ته بلنه ورکړي په افغانستان کې جنوبی اسیا د رسنۍ او د ټولنې رئیس یا بومیا د افغانستان خپلواک خبري لانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبري لانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي یو اوریدونکو وصل دی مهرباني ځان راوپیژنئ لکه زموږ تماس نیولې خبرونه ته خره غلاست بحث ما اوریدلې د یک پښتنه لري ک نظر لري مهرباني بلې زما غوریدونکې لکه چې ورکسو بلې خبر مون اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي وخت کم لرو خپل مېلمنو ته بیرته ورګرزو بومیا صاحب تاسو ته بدر شو دغه زموږ همدر صاحب چې یو پښتنه مطرح کړي و چې په افغانستان کې هغه د بهرنیو استخباراتي کړي وي یا په داخل کې ځینې کړي وي باید د دغو کړي وو د ناوړو اعمالو په وړاندې باید چارواکي چې اوس البته طالبان دي بیدار اوسېږي ایا فکر کوئ چې په افغانستان کې بهرنیو کړي اوس هم د خبریالانو په وړاندې تشدد مخته وړي یا د رسنیو په وړاندې چې غواړي رسنۍ خپکی چوپ کی غلی کی
د افغانستان دولت پر کله وښانه د طالبان امارات انفار کې ولې د قزین سیګوکی په افغانستان کې د نړیوال توسي د فعالیت ولري خو د روسي د ولسمشر روسي څرګندونه اندراز د تاجکستان د توارته د چمې د نور هیوادو د پاکستان او همدارنګه د متحده ایالاتو ملګرو ملتو او د ځینو نورو سازمانونو نړیوالو سازمانونو د چارواکو د سرګندونو په اساس شل فعالې ترسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دا فعالیتونه کله کله اکثرا یا کله ناکله سبب دي کېږي چې د ټولو وګړو د ژوند سالم روال ته صدمه ورسیږي هغه په هر یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل کیدای شي د دغو رسنیو د اسبابو یا د وزل یا د غزورول یا په ټولنه کې د وحشت د خپرولو لپاره یا ټولنه بې ثبات خپرول یا د نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغسې فعالیتونه موجود وي اما دا په ټوله کې د یو مسؤل نظام د یو قانونمند نظام یو له قانوني مسؤلیتونو اخلاقي او بشری مسؤلیتونو نظر چې خپل وګړو هغه ولا هر سکتوري خبريار وي عامه خلک وي د یو د ژوند هغه سالم روال جاری وساتي لغونه محافظت وکړي د یو امنیت او فزیکی امنیت او رواني امنیت او غذایی امنیت د ټول پرته رامنځته کې او ټولنه کې ثبات بیلانس کاندي نو دا خو د اوسنی واکمن سرپرست اداري مسؤلیت چې د پښتنو تم په بار کاندي او دغه چارو تم رسیدګي وکړي تر غیر ضرورت پر کوم چې هغه کنور هیڅ نه په لومړي سر کې به رواني مشروعیت تر ګواښ لاندې وي او پښتنو ورکړي
مننه بومیا صاحب آقای امین تاسو ته بدر شو تاسو مخکې یادونه وکړله مخکې ما هم په خبرو کې د دې موضوع یادونه وکړله چې په افغانستان کې چې پر رسنیو باندې فشار دی خبریالانو تر ټولو زیاتې ښځینه خبریالانې اغیزمنې کړي دي له چاپي تصویري او صوتي رسنیو کې چیرې ښځینه خبریالانې یو مخ لري کیږي یا د هغوی پر فعالیت بندیز لګول کیږي تاسو به دغه د اطلاع رسونې په برخه کې وضعیت څه ډول وي آیا په ټولنه کې د ښځینه خبریالې غږ هم باید وانه اورېدل شي
ډیر مهم دا ځکه چې دا خبریالان دا ښځینه خبریالان وو چې په دې شل کلونو کې وکول شو چې لږ تغییرات په ټولنه کې راوړي ځکه چې ښځو ډېرې ښځې وو چې نه پوهېده د خپل حقونو په اړه نو د ښځو شتون په رسنیو کې دا ډېر مهم ده او دا ډېر یو مهم رول دی چې ښځې باید کار وکړي او خصوصا په رسنیو کې ځکه چې دا ډېر مثبت تاثیرات لري او که اوس څنګه چې ګورو وضعیت داسې دوام وکړي دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې ښځې په هیڅ نهاد کې کار ونه کړي ځکه چې د طالبانو هدف هم دا ده چې هغوی غواړي چې په هر څرنګه چې کېږي په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځینه د ښځینه کارونه بند کړي او ښځې ونه شي کولی لکه پخوا غوندې کار وکړي څرنګه چې اوس موږ ګورو ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي ځکه چې دا د طالبانو هدف هم دا ده او طالبان نه غواړي چې ښځې کار وکړي نو د هغې لپاره دوی محدودیتونه زیاتوي دا یوازې اوس زه نه وایم چې د خبریالانو پر وړاندې اوس تاوتریخوالی دي د پخوا نظام کې هم وو ما یو ستونزه درلود کله چې د خبریالانو هغه نهادونه چې مرسته کول هغوی ته لاړم ایما مشکل ته څوک رسیدګي ونه کړه نو اوس د پخوا نه هم زیات شوي دي موږ ګورو چې هره ورځ زیاتېږي او د طالبانو هدف هم دا دی چې ښځې باید نور کار ونه کړي
مننه کور ودان خدیجه امین د افغانستان د خپلواکو خبرلانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي کده بحث روان غاړو دغه وضعیت په پام چې اوس د مختلفو د خبریالانو او د خبر رسنیو د مدافع ټولنو لخوا په افغانستان کې وضعیت دا ډول خودل کیږي چې د خبریالانو زورونه د رسنیو ځپنه روانه ده آیا فکر کوي چې وضعیت به بدل شي او کبه لدی هم د خرابې لور تلار شي
او مخکې د نه تاسو دغه پوښتنه ته جواب وایم یو بل پوښتنه تاسو دغه و د دې چې د تصویرونه د دغه په منځ کې شته چې یو رسنیو سره خاړی کلري یو بل دا د کې شت نشته دا هر ځای کې دغه توپیر دی په خپل کې هم و خو مګر یو څه چې بیا تاسو د اخرنۍ پوښتنه پر هم د لری څه چې د اطلاع فرهنګ او د هغه فرهنګي چارواکو د خبر خو سره چې موږ زنه ناست لرو د هغه سره خبرې کوو دا د دې شګنشته چې څنګه شته د همدغه چې ویل کیږي متهم شکایتونه د هر کچې کې راځي خو بیا هم په دې تمه یو هغه ځای چې موږ په خوا د سفر مشوره کړو او اوس هم دا زموږ دنده ده چې باید حتی وکړو د زمينه د کار د خبریالانو او رسنیو مسایده کو
مجددي صاحب دغه تاسو وایئ چې بیرته سفر شروع کوو یعنی په دې معنی چې د تیر شلو کلونو خواري هیڅ بس لاړه
بس افغانستان خو هم دست وضعیت ده نو باید دا موږ او تاسو ومنو موږ هم د لپاره دلته پاتې شوی یو هم د لپاره چې باید کار وکړو یو بل برخه چې طالبان او پورې یا اسلامي امارات پورې اړه نه لري هغه اقتصادي ستونزه ده چې دا نړیوال پورې تړاو لري متاسفانه زه د نړیوال ټولنې څومره چې باید د رسنیو اقتصادي ستونزو ته پام کړی وای دومره پام نه دی کړی
وخت کم لرو مجددي سب کړه وخت کم لرو کدا خبرې مراوغان غړي مهرباني
او خو ما دغه استونزه ما غوښتل چې مطرح کوم. موږ د اول نه دغه استونزه نړیواله سره شریکه کړې ده، حتی یو طرح هم وړاندې کړی دی چې دغه طرح په اساس موږ کولی شو چې هغه د خبریالانو چې خپل کار له لاسه ورکړی دی هغوی بیرته کار ته راشي، بندې شوې رسنۍ بیرته فعاله شي، او هغه رسنۍ چې بندېدو په حالت کې دی هغه بندېدو نه وژغورل شي، او هغه رسنۍ چې خپل کارمندان کم کړی دی او د محتوا له لحاظه ضعیفه شوی دی هغوی باید پیاوړی شي، او دې سره موږ کولی شو چې یو پیاوړی د بیان ازادۍ او رسنیز ټولنې ولرو.
مننه کور ودان. د ازادي رادیو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې نظرونه ورکړي دي. د زموږ د ویب پاڼه چلوونکي همدا شی بر سره دی. تلاش صاحب مهرباني، وخت کم لرو که د یو څو تنو راته ولولې مهرباني.
ډېر مننه نوري صاحب. میرویس نیکه نیکر لیکلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو غږ ډب شوی ترڅو د طالبانو ظلمونه بربند نشي. د دوی په وینا یو بل نفر د کسام نوم په جاپانی لیکل شوی او خالد په نوم باندې لیکل شوی دی. د بیان ازادي زنده ده، خبریالان او رسنۍ سانسور دي. د خبریالانو ګواخل وهل او ربرول په کش کې را باندې. طالبانو د اسلام د حکم هر کړی چې د ظالمانو په وړاندې د حق غږ اکبر جهاد دی. خبریالان مکلف دي چې یوازې طالبانو افواهات نشر کړي او د ولس غږ ونه رسوي. د یونما وروستی راپور ډیر مختصر دی او پیښې ډیرې دي. په ولایتونو کې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان آینده نه لري. د دوی نظر جان افغان وایي چې ټول ولس له خطر سره مخ دی. د دوی په وینا د پنجاب کې چې څوک دي یو هم نه پرېږدي. پرون یې زموږ ولسوالۍ کې د جمهوریت یو بریدمن شهید کړی. ګناه یې دا وه چې د ولس خدمتکارو. سراج ولی لیکلي اقتصادي ستونزې دي، رسنۍ اقتصادي ستونزو د لاسه زیانمنې شوي دي.
مننه کور ودان، وخت نه لرو. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا، د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي، او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریال خدیجه امین، له تاسو درې واړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، او له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې د خبرونه د پر مټ ما نوریاس نوري مخته یوړه. بل خبرونه هم د ازادي په چپو کې خبرونه ده، څو شیبو کې زما بل همکار مخته وړي. هم دا موضوع ده.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان ده، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا نغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر لے جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے. سولی ستارات لغواڑی سولی ستارات لغو، سولی ستارات لغواڑی سولی ستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا.